تاسو ستړي مشي په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. مو بخې په افغانستان کې سهار اته بجې شوې دي. ازادي رادیو په یوه بلې یو ساعت خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. وبل چې ناتو افغانستان څخه خپل ځواکونه له ژرې ستلو سره مخالفت وکړ. د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وای د ډېر جماعتونو له منبره د دینی موضوع پر ځای سیاسي بحثونه کوي. پر دې او ځینې نور موضوعات په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. افغان ځواکونه د کابل په موسوی ولسوالۍ کې د 12 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیې دواړو د امریکایي رای ورکوونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي د نومبر په 3مه د ولسمشري تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي. د ارمنستان صدر اعظم خبرداري ورکړ د ناګورنه قرباغ مسله په لنډ راتلونکو کې له ډیپلوماتیک لارې حل نشي. افغان ځواکونه د کابل په موسوی ولسوالۍ کې د 12 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د دفاع وزارت مرستیال وایان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال پروندې عملیاتو پر مهال وژل شول.
د طالبانو د ډلې غونډه کړې وه او غوښتل یې چې ترورستي بریدونه وکړي، خو د ملي اردو د وار له مخه برید په نتیجه کې 12 طالبان وژل شوي او ډېر مهمات یې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لاس ته لوېدلې دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د ناتو پر پوځي حضور خبري وشي. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر انکی بیل هاجسن پرون د ناتو د غونډې په درشل کې وویل
چې له افغانستان سره ارتباط لري، موږ له خپلو متحدانو سره سلام مشوره کړې. دا تیر اونۍ په افغانستان کې زموږ د ځواکونو قمندان د ناتو ډیر سفیرانو ته زموږ د پخوانیو خبرو په اړه چې ځواکونه به کموو معلومات ورکړل.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د 18 هیوادونو شاوخوا 2000 سرتیر شته. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد د پرونی خونړۍ پیښې په تړاو ویلي دي. په کابل کې به د دوی سفارت او په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې به کنسلګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانستې وي. د پاکستان سفارت په خبر پاڼه کې د جلال آباد د پیښې له قربانیانو سره غم شریکي هم کړې ده. په جلال آباد کې پرون د فوټبال په لوبغالي کې په زرګونو کسان د پاکستان د ویزو لپاره د نوملیکلو په خاطر راغونډ شوي وو چې د ګڼې ګوڼې له امله 12 مېرمنې مړې شوې او 8 مېرمنې او 2 نارینه ټپیان شول. د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیې دواړو د امریکایي رای ورکوونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې د نومبر په 3مه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان راتکلیف پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل معلومات ترلاسه کړي چې ایران او دغه راز روسیې د یو شمېر رای ورکوونکو د نوملیکنې په اړه معلومات ترلاسه کړي. راتکلیف او د امریکا د پولیسو د تحقیقاتي فدرالي ادارې اف بی آی مشر کریس ایوري خبرلاند ویل هر هغه بهرنی هیواد چې د امریکا پر انتخاباتو کې مداخله کوي متحدو ایالاتونو ته تاوان ورکړي. دوړو چارواکو د ایران او د روسیې له دې هڅو سره سره امریکایانو ته د انتخاباتو د پروسې په اړه ډاډ ورکړ. راتکلیف ویل ایران د جعلي ایمیلونو له لارې د رایې ورکوونکو د بیرولو، د ټولنیزو ناکراریو د رامنځته کولو او ولسمشر ډونالد ترامپ ته د زیان رسولو هڅې کړي دي. راتکلیف ویل د امریکا استخباراتو د روسیې لخوا د ورته اقداماتو څه نه دي لیدلي، خو د هیواد د یو شمېر رایې ورکوونکو په اړه هغه څه چې په 2018 میلادي کال کې معلومات ترلاسه کړي وو معلومات ترلاسه کړي دي. د ارمنستان صدر اعظم خبرداري ورکړ چې د ناګورنه قرباغ مسله په لنډ راتلونکو کې له ډیپلوماتیک لارې حل نشي. نیکول پاشینیان د خبره پرون وروسته تر دې خپل ملت د وینا په محل وکړه چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په یو بیان کې وویل چې د ناګورنه قرباغ لنجې یوازې له پوځي لارې هواریدلی شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې د دغو دو هیوادونو ترمنځ پر ناګورنه قرباغ جګړه روانه ده چې پکې په سلګونو ملکیان او پوځیان وژل شوي دي. ناګورنه قرباغ د آذربایجان خاوره ده چې واکې د ارمني ټبرو په لاس کې دی. ټاکل شوی ده چې د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر زهراب منا تسکانین سکانانین او د آذربایجان بهرنیو چارو وزیر چهان بیراموف د جمعې پر ورځ واشنگتن ته ولاړ چې او د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره خبرې وکړي. تمه ده چې نن په روسیه کې یوه محکمه یان سیدوروف په مشهور ډول بند خوشی کړي. دا کس تیر کال د 2018 کال د سولیزو لاریونونو د تنظیمولو په تور په بند محکوم شو. د روسیې په مرکزي سیمه اولیانوفس کې د محکمې تر غونډې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان پر چارواکو غږ کړی دی چې سیدوروف له شرطه پرته خوشی کړي او له دې ډول ظلمونو لاس واخلي. سیدوروف او د ملګری ولادیسلاو مورادوسوف تیر کال د ډلیزو اختشاشاتو په تور تر شپږ کاله په اوږده بند محکوم شول. بیا یې وروسته بند څلور کلونو ته راکم شو. سیدوروف چې کله د 2018 کال په نومبر کې ونیول شو 13 کلن وو او د ملګری مورداسوف 21 کلن وو. ټاکل شوی ده چې نن د هند کرکټ د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې راجستان رایل لوبډله له سن رایز حیدرآباد سره ولوبیږي. راجستان رایل تر اوسه پورې په جدول کې شپږم ځای لري او سن رایز حیدرآباد لوبډله چې یوه لوبه یې کمه کړې ده په اووم مقام کې ده. په سن رایز حیدرآباد کې د افغانستان دوه لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبیږي. د هند کرکټ غوره لیګ لوبې د کورونا وایرس له امله په متحده عربي اماراتو کې د سپتمبر په 19 پیل شوې او د نومبر تر 10 به روانې وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غوړې بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې ناتو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو له ژر ایستلو سره مخالفت وکړ. د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي د ډیرو جوماتونو له منبره د دیني موضوع پر ځای سیاسي بحثونه کیږي.
د دې په ځای چې مسجد مو د غیر مسلمان د دعوت مرکز وګرځي، مسلمانانو ته د کفر خطاب کیږي.
د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو 19 کلونو کې د بیا رغونې په برخه کې ورته هیڅ کار نه دی شوی.
زمونږ منډول ولسوالۍ کې هیڅ کار نه دی شوی، انکشاف نه دی شوی، معارف نشته، صحت کمزوري حالت کې دی، سړکونه نشته.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ د ډیپلوماتیکو هڅو سربیره د ارمنستان او آذربایجان مشرانو ویلي چې د ناګورنه قرباغ پر سر لانجه له پوځي لارې هواریدلی شي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړه چې دلته پخېږي دا یو سړی کوي چې دلته غوښه وخي خپل په کور کې پخه کړي، ولې داسې یو ساحه غواړي چې هلته د موږ او تاسو د ذهن آراموي.
د رستورانتونو په اړه که غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ، د ژوند په شیبو کې اونیزې خپرونې ته غوږ شئ چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو له بلې خپرونې اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری په افغانستان کې سهار 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ناتو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو له ژر ایستلو سره مخالفت وکړ. د دې تړون سر منشي یان ستولتنبرګ وویل شرایط باید سم شي، شخړې کمې شي، اوربند ته لاره هواره شي، له القاعده سره طالبان اړیکې قطع کړي، بیا به ناتو خپل ځواکونه باسي. د ناتو سرمنشي دا هم وویل چې ناتو تر 2023 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده، خو طالبان وایي چې ناتو ځواکونه باید له امریکایي پوځیانو سره یو ځای له افغانستان ووزي. احمد شیبری نور جزئیات اوروي.
د ناتو عمومي منشي له افغانستانه په اوسنیو شرایطو کې چې شخړې زیاتې دي د ناتو ځواکونو د ژر وتلو احتمال رد کړ. د ناتو سرمنشي په بروکسل کې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل
All NATO allies. د ناتو ټول متحدینو پریکړه کړې او په زلونو یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې مو حضور په شرایطو پورې تړلی دی. موږ د سولې د پروسې د یوې برخې په توګه خپل حضور کم کړی، خو په افغانستان کې به د ځواکونو د شمیر لا کمېده د دې هېواد د وضعیت د څېړلو پر اساس وشي، او هغه هم په دې شرط چې آیا طالبان له متحدو ایالاتونو سره شوې موافقې ته ژمن دي او که نه.
ناتو له 2003 کال را په دې خوا په افغانستان کې د تروریزم ضد ائتلاف مشري کوي. وسته غوښ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ناتو شاوخوا 2000 سرتیری په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکوي، روسي او ملاتړ کوي. د ناتو سرمنشي وویل چې طالبان باید له القاعده سره خپل اړیکې قطع کړي او د فبروري په 19مه چې له امریکا سره دوی کوم تړون کړی دی د بهرنیو ځواکونو مشروط وتلو ته لاره هواره شوې ده. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل هیله من یو چې د ناټو ځواکونه له امریکایانو سره یو ځای له افغانستانه ووزي.
امریکایا با نمایندگی از همه قوت های خارجی که در افغانستان است با
امریکایان په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو په استازي توب له موږ سره کښیناستل او له موږ سره ژمنه وکړه. دوی په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو په استازي توب دغه موافقه له موږ سره لاسلیک کړې ده.
تمه ده چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن او سبا د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناټو په مشي د غوڅ ملاتړ پر ماموریت خبري وشي. شاغل ستولتنبرګ پرون وویل چې ناټو د افغانستان اوږدمهاله امنیت ته ژمنه ده او دغه تیر اونۍ ناټو او شریکانو یې خپله ژمنه بیا نوې کړه چې تر 2024مه به د افغان ځواکونو ملاتړ کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي د ډیرو جماعتونو له منبره د دینی موضوع پر ځای سیاسي بحثونه کیږي. محمد قاسم حلیمی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د حج او اوقافو وزارت د ډیرو جماعتونو پر خطیبانو ان کنټرول نه لري. په عین حال کې یو شمېر دینی عالمان بیا وایي اوس مهال باید له جماعتونو د کرکې پر ځای د سولې غږ پورته شي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال ډیوان اذر پر راپورټ کې اوري.
د افغانستان حج او اوقاف وزارت سرپرست وایي د هیواد په ګڼ شمیر جماعتونو کې د علماو لخوا د دینی ارشاداتو په پرتله د سیاسي موضوعاتو شننه کیږي. محمد قاسم عالمی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي لوړ شمیر دینی علما له منبره پر مسلمانانو د کفر ټاپې لګوي او شته نظام تخریبوي.
په ډېر جرأت باندې به دا ووایم او دا جرأت به وکړم تاسو بخښنه راته وکړي چې د موږ له مسجد نه په مسلمان باندې د کفر ټاپې لګول کیږي. د دې په ځای چې مسجد مو د غیر مسلمان د دعوت مرکز وګرځي مسلمانانو ته د کفر خطاب کیږي. عالم مو د دې په ځای چې خلکو ته دینی ارشادات وکړي ټول ورځ په سیاست کې لګیا ده. زنو سیاست له دین نه جدا ده، اما مسجد کې خلک د دینی ارشاداتو لپاره راځي، هلته باید دینی ارشادات ورته وکړي.
ښاغلی حلیمی زیاتوي پر جماعتونو د حج اوقافو وزارت سار نه لري. یو شمیر افغان دینی علما هم مني چې یو شمیر جامع جماعتونو کې د شخصي عقدو یا د پوهې نه درلودو له امله دینی عالمان د نظام یا شخص ضد څرګندونه کوي. کابل کې د خالد بن ولید جامع جماعت خطیب مولوی شمس الرحمن ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي علما باید د ټولنې ښه کېدو په مخه د دینی ارشاداتو څخه ګټه پورته کړي، نه دا چې د افغانستان پر اوسني نظام د کفر نوم پوري کړي.
ځینې علما او خطبا د نظام په مقابل کې عقده من شوي دي، یعنی دلته نظام هم ملامت دی، یا د دوی کار چیرته صحیح نه دی شوی، یا د دوی په لباس باندې استهزاء شوی دی، یا دوی د نظام او امنیت له خوا نه تهدید شوی دی. په لهذا دوی به د نظام په مقابل کې عمومي خبرې کوي چې زه دا کار یعنی تاییدوم نه، ځکه چې نظام کې ټول نظام خو دغه ګناوی نه وی کړی او شخص به کړی وي، نو د یو کس یا یو ادارې پر سر باید ټول نظام ملامت نه کړو.
ښاغلی رحمان وایي اوس مهال افغانان سولې ته اړتیا لري او علما باید دې برخه کې خپل ونډه ترسره کړي. که څه هم د افغانستان حج او اوقاف وزارت په افغانستان کې د جماعتونو د کره شمیر په اړه معلومات نه ورکوي، خو جمهور رئیس اشرف غنی د چهار شنبې په ورځ ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو معرفي غونډه کې ویلي چې راتلونکو 13 میاشتو کې به ټول هیواد کې 370 جامع جماعتونه جوړ شي.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو. نن دی ازادۍ په څپو کې خبرونه کې به هم د افغانستان د سولې پر وړاندې هڅو خبرې کوو. په تیر بیا لدی اړخه چې طالبان ویلي چې دوی بدل شوی او د پخوانی د واکمنۍ هغه تجربې به تکرار نشي، د 1989 او 2000 لومړي کال د واکمنۍ تجربې. دغه راز طالبان ویلي چې دا ځل به د افغانستان وګړو ته ډیر حقونه ورکړي. هغه مهال د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان د وګړو ډیر اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي. په تېره بیا نجونې له زده کړو بې برخې وي او ښځو هم نشو کولی چې کار وکړي. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان په رښتیا هم دا ځل بدل شوي دي؟ په دې اړه کولی شئ چې خپل نظر را سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو چې د خبرونې ته رابولو له هغوی مطرح کولی شئ. د ازادي راډیو اورئ هره ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خپرونې کوو. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 14 دقیقې کیدونکې دي. او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. عصمت څاروان د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
ګڼول ویډیو ورسپانو د افغانستان د پرون ورځې په دوه خنړیو پیښو لیکل خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز د هغو زرګونو افغانانو د عکس ترڅنګ چې پاسپورتونه یې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره پورته نیولي لیکلي چې دوی په جلال آباد کې په لوبغالي کې د دې لپاره راټول شوي وو چې د پاکستان ویزه واخلي. ورسپانو وایي چې اکثر افغانانو د دې لپاره د ویزې غوښتنه کوله چې د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. په دې پیښه کې تر 12 ډیر شزي ووشل شوې. واشنگتن پوسټ، میل او ګڼ نورو ورځپاڼو هم د جلال آباد پر پیښې لیکنې خبرې کړې او د ننګرهار ځینو چارواکو ورته ویلي چې په دې ګڼه ګوڼه کې شایي 50 تنه مړه شوي وي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر اساس په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری د ورځې د زر تنو د ویزو کار خلاصوي، خو په لوبغالي کې نږدې 10,000 تنه راټول شوي وو. په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری چې د افغانستان د څلورو له 8 میاشتې ځنډ وروسته د ویزو ورکړه پیل کړې ده. ډیفنس پوسټ ورسپانې بیا د تخار پیښې ته پام اړولی دی. ورسپانې د تخار د چارواکو په قول ویلي چې امنیتي ځواکونه په بهارک ولسوالۍ کې په ګزمه وتلي وو چې طالبانو له یوه کوره پرې ناببره برید وکړ او تر دېرش ډیر امنیتي ځواکونه یې ووژل. دې برید او په وروستیو کې د هلمند ولایت پر مرکز د طالبانو پراخو حملو وښوده چې د سولې د خبرو له پیل سره سره تشدد کم شوی نه دی. ډیرو افغانانو هیله لرله چې د امریکا او طالبانو له موافقې وروسته به طالبان تاوتریخوالی کم کړي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له خبرو وروسته دا هیله نور هم ډیره شوه، خو عملا د افغانانو دا هیله نه ده پوره شوې. د تاوتریخوالی د زیاتېدو په اړه ډیجیټل جورنال انټرنیټي خبرونې په یو لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خپلې موافقې د درېدو پر سر بیا ځلي خبرو ته اشاره کړې ده. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم د طالبانو له لوري په هلمند کې د پراخې جګړې له پیلولو وروسته امریکایي الوتکو له یوې اوږدې مودې وروسته پر طالبانو بمباري وکړه. طالبانو په جګړه کې د امریکایي الوتکو ګډون د موافقه سرغړونه وبلل او امریکا هم د طالبانو بریدونه د موافقه خلاف وبلل. د دې نشي پر اساس له طالبانو سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد او د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال سکاټ میلر په خبرو کې موافقه وشوه چې طالبان به حمله دروي او امریکایي پوز به پرې بمباري نکوي.
ازادي رادیو اورید. لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو 19 کلونو کې نه ولایتي ادارې او نه هم په کابل کې حکومت دوی ته کار کړی او دوی له پامه غورځول شوی. د یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل د آبادۍ او بیا رغونې له چارو بې برخې پاتې شوي. د ازادي رادیو سیمه ایز خبریال روح الله انوري نور حال راکوي.
د نورستان نورګرام دواب او منډول ولسوالۍ اوسیدونکو وایي تیر 19 کال چې د هیواد اکثره لري پرتی سیمې ولسوالۍ د ولایتونو مرکزونو سره د نوو سرکونو په جوړولو نخلول شوی، خونځیو ته ودانې جوړې شوی او پکې د آبادۍ او بیرغونې ډیر کارونه ترسره شوی. د دوی په خبره چې ورسره د خلکو ستونزې تر یو حده هواري شوې دي، خو د غربي نورستان یادې درې ولسوالۍ لا هم مرکز پارون سره نه دی وصل شوی او پارون ته تګې د ساعتونو پزای ورزی غواړي. د منډول ولسوالۍ وسیدونکې فیض الله:
زمنګ منډول ولسوالۍ کې هیڅ کار نه دی شوی، انکشاف نه دی شوی، معرف نشته، صحت کمزوري حالت کې دی، سرکونه نشته. د مرکزی حکومت څخه د خواهش کوو چې زمنګ غربي نورستان ته خاص پاملرنه وکړي.
د لویدیز نورستان وسیدونکې وای ولایتي اداره ورته د پردیو پستر ګوري او د ستونزو هواري ته پام نه کوي. د نورګرام ولسوالۍ وسیدونکو عبدالصبور کریمی:
تیرو شلو کلونو کې غربي نورستان سره د مریم ورسلوک شوی، هیڅ انکشافي کارونه نه دي سرته رسیدلي، سرکونه نشته، معرف ویجال دی، صحت په دغه بد حالت باندې دی. درجات د ولسوالیو سره او ولسوالۍ د مرکز پارون سره نه دي نښتي. کوم ځای کې سره کم دی نو هغه د مرګ سره لوبې کول دي.
د دوی په خبره چې د سرکونو او نورو اسانتیاو نشتوالي په وجه روغ او ناروغ کسان د ګڼو ستونزو سره مخ دي. د موټرو کرایي زیاته ده، د خوراکي او نورو موادو نرخونه له هغه ځایونو چې سرکونه یې جوړ دي څو برابره لوړ دي. د نورستان چارواکي بیوایي په ولایت کې د آبادۍ او بیا رغونې برخه کې ستونزې شته، خو دوی هیڅ ولسوالۍ سره توپیریز چلند نه دی کړی. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی:
څلور لاټونه سرک د دواب ولسوالۍ نه تر منډوله پورې قرارداد سوی ده، کار تقریبا تر نشپتی او یا سلنه پورې مختم تللی. هغه د غربي ولسوالۍ او د مرکز ترمنځ کوم لاره سه په نظر کې نیول سوی ده، هغه اته نوي سلنه کار تکمیل ده، عبارت د کوردر تیتین سرک دی.
د مرستیال والی په خبره چې د تیتین او کوردر سرک بشپړېدو سره به لویدیز نورستان او مرکز پارون ته د خلکو لاره له ورځو دوه ساعتو ته رالنډه شي، او همداراز څوک چې له پارون څخه کابل او جلال آباد ته ځي د هغوی مزل به هم درې ساعته راکم شي. نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې غرنی او لرې پروت ولایت دی چې د مرکز پارون په ګډون اته اداري واحدونه لري چې یوازې واما ولسوالۍ د سرک له لارې پارون سره نښلول شوي، او پاتې نور ټولې یې د سرکونو د نشتون له امله له ولایت جلا پرتې دي. خلک په ډېرو اوږدو او له ستونزو په ډکو لارو پارون ته ځانونه رسوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
چیراګام او اچین ولسوالیو
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
او سمې یو نړیواله موضوع: د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرباخ پر سیمې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د جګړې بل شوی اور په تودېدو دی. د ډیپلوماتیکو هڅو سربیره د دواړو هیوادونو مشرانو ویلي دي چې دا لانجه له پوځي لارې هواریدلی شي. تفصیل د احمد شبر په راپورټ کې.
د ارمنستان صفی اعظم وایي د اوس لپاره له آذربایجان سره د ناګورنو قرباخ د مسلې هیڅ ډیپلوماتیک حل لار نه ویني. نیکول پاشینیان خپل ولست په وینا کې چې د فیسبوک له لارې د چهارشنبې پورس خبره شوه زیاته کړه چې موږ باید پوه شو چې د ناګورنو قرباغ مسأله اوس او په اوږدمهاله واټن کې نشي کېدای چې له ډیپلوماتیکې لارې حل شي.
موږ باید تر هغه وخته پورې جګړه وکړو چې د منلو وړ یوه ډیپلوماتیک حل لاره پیدا شي.
پاشینیان دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په یو بیان کې وویل چې دا مسله یوازې له پوځي لارې هوارېدلی شي. په تیرې نږدې یوې میاشتې کې چې د ناګورنو قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان جګړه پیل شوې ده، د سلګونو کسانو د وژلو راپورونه خپره شوي دي. ناګورنو قرباخ د آذربایجان د خاورې برخه ده، خو د ایروان ملاتړي ارمنیان له 1994 کال را وروسته هلته واکمنان دي. روسیو سرګندونو ته په پام سره د دې ستونزې د حل لپاره د ډیپلوماتیکو فشارونو زیاتېدو ته اړتیا لیدل کېږي. د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان بروکسل ته تللی دی څو د ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د ناګورنو قرباغ د روسیو تحولاتو په اړه سلا مشورې وکړي. بل لور ته د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران روسیې ته تللي چې د ماسکو په منځګړیتوب د خبرو بل دور پیل کړي. تاکل شوی ده چې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په واشنگتن کې وګوري. د آذربایجان پوځ په روسیو کلونو کې له ترکیې وسلې اخیستي او پیاوړی شوی. دغو ځواکونو په تازه جګړو کې یو شمېر سیمې هم لاندې کړي دي. خو د ناګورنو قرباغ چارواکي وایي چې توانېدلی دي چې د آذربایجان د بریدونو مخه ونیسي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
الفابت ایکس چې په ګوګل پورې تړلې کمپنۍ ده هڅه کوي چې د کرنې په برخه کې د میلیونونو کروندګرو ستونزې کمې کړي. دې کمپنۍ یو روبوټ جوړ کړی چې له کروندګرو سره د کرنیزو توکو د آفتونو په مخنیوي او ګڼو نورو برخو کې مرسته کوي. اسمت سروان ته به غوږ شو.
الفابت ایکس کمپنۍ چې له 2013 میلادي کال راهیسې د کرنې د کیفیت د لوړولو لپاره له مصنوعي ذهانت څخه د کار اخیستلو هلې ځلې پیل کړې وې، بل اخره یو روبوټ جوړ کړ. الفابت ایکس د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د کرنې لپاره یو ځیرک روبوټ جوړ کړی دی. په دې روبوټ کې راز راز سافټویرونه او نور وسایل نصب چې د مصنوعي ذهانت یو شان کولو، چاپیریال پیژندنې او په نورو برخو کې زیاتې وړتیاوې لري. په روبوټ کې ډول ډول سینسورونه هم نصب دي. د الفابت له لوري دا جوړ شوی روبوټ په لمریزه انرژي کار کوي. په کاروندو کې د تیریدو په محل هر کرل شوی بوټی څاري چې وده یې څنګه ده او آیا ناروغي یا آفت خوبه نه لري. دا کار په روبوټ کې د نصب شویو سینسورونو او کمرو په مرسته کیږي. دا څلور ټایره روبوټ د خپلو پریکړو او څیړنو د دقت لپاره د سپوږمکۍ له معلوماتو، د هوا له وړاندوینې، د خاورې په اړه له راټولو شویو معلوماتو او مصنوعي ذهانت څخه کار اخلي. دا روبوټ کروندګرو ته د کرنې د اصولو او د ښه حاصل د اخیستلو چلونه هم شي. د الفابت روبوټ په کروندو کې دوا هم پاشلی شي.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې په غازی آباد ولسوالۍ کې یو روغتون او یو کلینیک لري او نفوس یې تقریبا د اړیکو نه بهر دی. ډاکټران شپه او ورځ وظیفه یې راکوي، مګر په روغتون او کلینیک کې دوا نشته. هیله ده چې زمونږ دا آواز ټول کلو چارواکو ته ورسوي چې زمونږ دا مشکل حل کړي. سلام، زه مهربان بادشاه ما دمنده ولایت دنادالی ولسوالۍ وسیدونه کوم. واړم چې دنادالی حال در سره شریکم چې دنادالی حال اوس پیلند زغملو نه دی او دلته د شبکو د عمل څخه موږ ډیر پټنګ یو چې شبکې مو کار نه کوي او موږ خپل د خپلوانو خپل د دوستانو معلومات نه لرو چې هغه د جنگ او جګړې په سیمه کې اوسېږي او واړو چې دغه شبکې ژر تر ژره د افغانستان شبکې برته په دنادالی ولسوالۍ کې او په ځینو نورو ولسوالۍ کې په حالت
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا هو ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پریښي وو، او دا هم ستاسو څو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو د افغان بي سمات سوات لشمیر لري راسته ولي عبد الواحد مدقق کندهار لیک د سولې د خبرو میاشتې د شخو نتیجې نه ده معلوم، جنگونه نور هم زیات شوی. عبد العزيز غالب له هلمند لیکي د افغانستان مشران ته زموږ پیغام داده چې ولس د جګړې قربانیان دي، ګناه یې څه ده. قاری سیف الاسلام د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته اکمالات په خپل وخت نه کول ملي خیانت دی. له دفاع وزیر غوښتنه کوو چې خپلې وظیفې ته صادق واوسي. او د خبرونه په دوهم نیمه کې به
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړه چې دلته پخې کې دا یو سړی کوي چې دلته غوښه وخې خپل په کور کې پخه کې ولې داس یو ساحه غواړي چې هلته د منګ او تاسو دا ذهن آراموي
د ژوند په شیبو اونی زه خبرونه کې د رستورانتونو په باب نور معلومات ترلاسه کړی دي. ازادي راډیو له بلې خبرونه اساسي بشري حقوقو سره یو ځای د تخبرو خو په افغانستان کې د سهار اتنې بجې شو یو ځل بیا په مو کړی دي د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته افغان ځواکونه د کابل په موسوی ولسوالۍ کې د دولسو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناتو پر پوځي حضور خبرې وشي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد پرونی خونړۍ پیښې په تړاو ویلي. په کابل کې به د دوی سفارت او جلال آباد کندهار هرات او مزار شریف کې به کنسلګرۍ د ویزو د ورکړې لپاره پرانستې وي. د امریکا د ملي امنیت چارواکي وای ایران او روسي دواړو د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې د نومبر په 3 مده ولسمشري تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي. د ارمنستان صدر اعظم خبرداري ورکړل چې د ناګورنا قرباغ مسله به په لند راتلونکي کې له ډیپلوماتیک لارې حل نشي. نیکول پاشینیان دا خبره پرون وروسته تر دې خپل ملت د وینا په مهال وکړه چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په یو بیان کې وویل چې د ناګورنا قرباغ لانجه یوازې له پوځي لارې هوارېدلی شي. تمه ده چې نن په روسیه کې یوه محکمه یان سیدوروف په مشروط ډول بند خوشې کړي. دا کس تیر کال د 2018 کال د سولې ایزو لاریونونو د تنظیمولو په تور په بند محکوم شوی و او ټاکل شوی چې نن د هند کرکټ د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې راجستان رایل لوبډله له سن رایز حیدرآباد سره ولوبیږي. راجستان رایل تر اوسه پورې په جدول کې شپږم ځای لري او سن رایز حیدرآباد لوبډله چې یوه لوبه یې کمه کړې ده په اووم مقام کې ده. د دې یو نور خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه وازی اوریدلی شي. نور راپورونو او مطالبو ته وخت نه لرو خو د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو اونیزې خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنه، زه مریم توخیمه او د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لخوا یو څېړنه د متهمو ښځو د عدلي او طبي معایناتو په اړه سرته رسیدلې ده. دا چې دا معاینات څه هدف لري او په څومره ښځو باندې دغه معاینات سرته رسیدلې دي، پایلې څه دي او قوانین په دې برخه کې څه وي، په دې موضوع بحث کوو. په بحث کې را سره عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې څانګې مشر ده. مننه کوم سیرت صاحب کور ودان. لمړی پوښتنه به سم مطرح کو چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د خوانه کوم تحقیق سرته رسیدلی ده؟ البته د ښځو د عدلي او طبي معاینات په اړه دلته څومره ښځې حاضر وي، البته یعنی په څومره ښځو باندې دغه معاینات سرته رسیدلي دي؟
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو معزز اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مخکې دې نه چې ستاسو سوال ته زه یو جواب ورکړم، یو لنډه مقدمه غواړم ولرم دغه د رابطه په د معایناتو. دویمه فقره د در شپږ سوه شپږ دېرشم د کود جزا په دې کې ذکر دی کچیر وای د جنسي تیری په جرم کې د حد جزا د تطبیق شرایط موجود نسی یا د شبهه په علت او یا له نورو سببونو سره په یو حد ساقط شي، مرتکب د دې فصل له حکمو سره سم مجازات کیږي. او په دې کې شرعي هم چون دا یو حد دی، په حد په قسمت د جزا کې چې هغه شرایط د حدود په شریعت اسلامي کې څرګند دي چې هغه متحقق نسی د تعذیری مجازات له خاطر قانون پوهانو څه حدود او څه قوانین وضع کړي دي. د کمیسیون دغه دویم تحقیق دی څېړنه کړې ده په دې رابطه پس د خواستن کود جزانه. په دې کې تقریبا 109 کسانو سره، البته هغه کسان چې یوغوی په بنخونو کې ساتل سوی دی یا پا دغا جزاگانو بانده محکوم سوی دی، نو ده خلقو سره دوی لنډه خپل چړن او مصاحبه کړی.
دغه معاینات چې البته سر تر سول شوی دی، یعنی عدلي طبي معاینات د ښځو، دا قوانین په دې برخه کې څه وایي؟
دویمه فقره د څلور شپږ سو څلوېښتې مادې همدغه ممنوعیت راوړی دی کنه په جزا کې، لکه چې تفصیل مو مخکې ورکړي، د مخکې به چې هر پولیس یعنی عدلي یا امنی ارګانونو یو زنانه به یو تهمت باندې عاجل به لیگل ته بیا دې ستغه معاینه تر سره شي، معاینه وګوري ولو کاغه د غمال من انجام کړی نو لغه د نتیجه منفی راوځي، نو دوی په باندې جزا تطبیق کوله. په دې باندې دغه مزدونی بیچاره ته صدر روحي صدمه رسیدله، رواني تکلیف ورته وي. خدای پاکه زما نفس او ستاهم په دې باندې دوړه سره پوي چې ما د غمال نه دی کړی، ولې دا چې زما نتیجه منفی راغلی، البته اسباب او علت د زایل دود د زنانه و د مشکلات د خو په نور طرقو باندې کېدای شي، نو دا که بهچاره په خپل وجدان کې به ول چې ما خو د عمل نه دی کړی، ولال ته به دی ول چې دا منفی نتیجه ده، نو په دې به چې کله حکم وسو دې په محابسو کې زجر روحي سره ډیر خلک پر رواني تکلیف باندې روانه مبتلا سی و، د دې حیثیت د کورنۍ حیثیت به تمام خراب وسو په جامعه کې. نو قانون گذار چې خپل د خطا و تکل متوجه سو، نو دا قانون وضع که چه ترغو پر خپل خزه حاضر نسیده ده معنی تا او یا جرم واقع سو وی فرزنوی چه ترغو محکمه تا ثبوت وی، نو دلتا محکمه کواسی دی خپل دی اثبات دی دلائل و لخاطر ازن دی محکمه ضرور ده چه باید دلار ده، نو پا دغ اساس بانده ووز قلط سو وی ده، ولی بیا هم جرم مخفی پاتی نسی او دی اخفا پا صورت که دا جرم تکسیف نسی پا جامعه که، نو دیدی مخنوی لاسه پر دغا طرق لازم دید. یا خو محکمه پا دی باندی پوسی چی واقعا دا فرزن دا جرم یا واقع سو، یا مونگ چنگ دی مادارو کتا ورسی کنو، یا دی محکمه ازن پا دی که پکار دی، او یا دی خپل خج رضایت پا دی که پکار دی، دوی تبعیدی تمعرفی سی او دی تبعیدی نتیجه بیا راووزی. نو دا قانونگزار آغا دیر دی خج حق و ناق لگل تبعیدی تا پا دی باندی جلوگری وست والا، او فرضن که څوک په دې عمل باندې اغوشته سي هغه به خپله جزا ویني، او هېڅ کله الله تعالی یو ګناهګار نه پرېږدي، ځکه قرآن کریم وایي فامهلهم، تاسې دوی ته مهلت ورکئ، او د مهلت نه وروسته بیا خدای پاک د ګناهګار یا سزاکار په یو طریقه نه په یو طریقه رانې، لکه اوس موږ کوای سو چې د جرم ارتکاب څنګه پیدا کړو، څوک چې مظنون سي اوله کې باید دا بایومیټریک سي، چې کله ور بل ورته کېږي نو دا بس بیا د دې ښځې یا د دې نر دا عمل دی، دا شغل دی، نو په اساس باندې دا جرم کاش پیدا کی، او بل ورته بیا ثابتیږي چې ته خو مخکې مه راغلی وي دغه په دې ګناه باندې، یا نر یا ښځه، نو اوس ما بل ورې خوشې سره دا ورې دا دېږي چې ستا مخکې به میټک په دې باندې ستوي و. دا هغه تدابیر دي احتیاطي چې قانون گذار په دې موضوعاتو کې چې د فساد او د ناروا جلوګیری وسی خپل قانون وضع کړی دی.
سیرت صاحب، د دغه تحقیق هدف د ښځو د عدلي طبي معاینات په اړه څه دی؟ څه هدف لري دا تحقیق؟
د هدف دغه و چې کله دغه کود جزا نافذ و، آیا دغه قانون رعایت کیږي په زنانو کې او کنه رعایت کیږي؟ هدف دې تحقیق دا و. لکه مخکې ما اشاره په اول کې وکړل، مخکې به هر عدلي او نظام امنیتي ارګانونو به یو څوک په دې ګمان ونیول، تبعید ته به لیږل سره، بیا پاتې قانون ګرځو دا قانون کې خو د هدف دې سو چې باید یو څوک چې هغه کیږي په دې ګمان نیول کیږي، نو په دې کې د دې ښځې خپل رضایت او یا د صلاح محکمې حکم پکې شرط دی، ترغو پر دی حق و ناق نجلوگیری وسی. هدف دی دی سیلنی دی دی کود دی جزا دی تنفیز نوروز تا کمیسون دا تحقیق پلا رواش وسی، آیا دا رعایت کی کنه که دی هدف دا غشای و دی دی تحقیق
احمانه نکو. خزو دی عدلی و طبی معایناتو پایلی با طولین تصوی؟
نو دا غشت قانون ما مشیول سی دا قانون کی خودل سو، البته دویم فقره دی شپکس و شپک دیسته مادی پاساس کله مخ بیاو شریعت لرو چې مسلمان ټولن آل ته حدود و قصاص دی، او په قانون د کود جزا او مخکینی قانون کې دا شایوه چې کله حدود و قصاص دغه کې هغه شریعت تسپار، ولې موږ تعذیرا باید د داسې جرایمو څخه مخنیوی وکړو. البته قانون د جزات شونول نافذ د جامع د ټولنې د مجبوریتونو هغه تکافو نه و. بلاخره په تجارب سره دلته چې کوم محاکمو سره تجربه حاصل شول، سرندولانو سره دا تجربه حاصل شول او له نورو نړۍ نه، بلاخره هغه څه راټول کړل چې اوس تقریبا دغه قانون یو جوابګو دی. دا قانون د دې له خاطره وضع سو چې مخکې ویل چې بعضې کورنۍ به په ناحق به ونیو، هغه به چې ولېږله ولای عمل زنا را انجام پایله به دغه انشاءالله ډېرې کورنۍ به د دې ستونزو سره لاس په ګرېوانه وي، او ډېر خلک چې په دې ګمان باندې نیول کېږي هغه به د دې زن و ګمان سره انشاءالله مصون پاتې وي، په دې کې روحي تکلیف به ورته نه وي. او هغه چا چې فرضاً داسې عمل انجام کړي هغه خپل وجدان کې هر څه په وجدان پورې تعلق لري، خورې وجدان چې هغه عمل تا نه یې کړی بیرون تا باندې ظلم کېږي، ستا هغه احساسات داخلی په دې باندې پرېږدي چې خدای ما خو دا عمل نه دی انجام کړی، په ما ناقه تومات وسو. نو که چېرته عوام عمل یې کړي هغه ته هغه روحي تسکین پیدا کړي، نو دا پایلې د دې دا دي چې جامع ته به یو تسکین پیدا شي. پس د رضایت یا خپل شخص او د صلاح د محکمې نه که دا عمل کېږي نو په دې کې به انشاءالله تکلیف نه به دی ښځې ته وي، نه به کورنۍ ته وي، نه به ټولنې ته وي.
مننه کوم. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه وړاندیزونه لري؟
وړاندیزونه خپل همیشه وړاندې کړي چې په دغه قوانین باید رعایت شي. 43 ماده صحیح باید په جامع کې تطبیق شي، په ټولنه کې د عملی بڼه خپل ولري. کم فرضاً موږ د دې په شکایتو کې پیدا کړو چې یاره یو ښځه وایي چې زه بدون د رضایت د مانا او یا د محکمې د حکم نه پرته زه تبعیدل ته ولیکلم، او دا سند چې مونږ پیدا کړو دا به مونږ بیا مرجع مربوطه ته دا سپارښتنه کوو چې دغه کود جزا دغه 43 ماده لا تر اوسه نه رعایت کېږي. هر څوک په خپل سر دی، باید مونږ قوانین په رڼا کې د قانون په چارچوب کې خپل مسؤلیت ادا کړو. نو زموږ سپارښتنه همیش چې کله مونږ یو منفي عمل پیدا کړو خلاف د قانون خپل سپارښتنې کوو چې داس دا موضوع یا د امنیتي ارګانونو له طرفه نقصه یا د عدلي قانون له طرفه نقصه یا د قضایي ارګانونو نقصه وي، به هر ارګان نه چې دا موضوع نقصه وي مونږ خپل وړاندیز خپل پیشنهاد همغه مربوطه ارګانونو ته کوو. تر اوسه پورې د قانون په خپل ځای نه دی نیولی، خلک هر څوک په خپل سر دي. دغه پیشنهادونه دي چې زمونږ چې باید خلک د خودسری نه جلوګیری وسي او قانون رعایت شي. قانون د ټولو له خاطره تسکین او مسؤون او هغه د ټولنې کې قانونیت رعایت او عدالت تامینوي.
ډېره زیاته مننه. درنستان تاسو نه هم مننه کوم کور ودان. تاسو د عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د څېړنې او ارزونې د سیمه ییز دفتر مسؤل خبرې واورېدې. نو هیله مندم چې تر دې نه موږ ملتیا کړې وي. تر بیا چې په نور خبرونو کې تاسو په زور کې حاضرې کوم تاسو ټول په لاس پر ملامو ملشه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر راغله. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. رستورانت لومړی ځل لپاره چیرې جوړ شو؟
په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه دقیق نه ټایه نه معلومیږي، خو د سیمه سوایل چې رستورانونه په نو نو موږ په لرغونی زمانه کې
او خلک رستورانت ته د تللو په حق لته وایي.
ولا چې زما غوډه پیزا خنه راځي بیا می دازم زما د پاره بس یې مرزان یا میان د نور شینه د غلطه راغوالي دا د ورتل دوده خوخی.
نن په همدی حق له خبرې کوو. په پیل کې د رستورانت لرغون توپ چیرو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم رستورانت ته د تللو په حق له اورو. زه واګما جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. له آزادی رادیو سره اوسئ. قدر منو اوریدونکو، ژوندۍ موجودات د ژوند د بقا لپاره خوړو ته اړتیا لري. لومړنۍ یو انسانانو باید خوراک څرنګوالي او د چیری خوړل دومره پام نکاوو. د وخت په تیریدلو سره چې ګټور خوړه او د خوړو لپاره ځایونه بیل شول، شاهانو ته په دربار کې خپل میلمستونونه جوړیدل، کورنی او بهرنی میلمانه به یې وربلل. ورو ورو د میلمنو او عامو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې رستورانتونه ورغیدل. د علومو اکاډمۍ علمی غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې په نړۍ کې لومړنی رستورانت په فرانسه کې د عام خلکو پر مخ خلاص شو.
اصلا دغه د رستورانت کلمه چې د فرانسوي ده، په فرانسوي ژبه کې رستورانت هغه ځای ته وایي چې په خوا به زړې ودانۍ وي، د دغه ودانۍ څخه به ځین سیلانیانو میلمنو لیدنه کوله، بیا به کله کله د دې ډوډۍ خوړلو مراسم جوړ کړي. دغه اصطلاح راوسته سو عامه سوه. په عربي ژبه کې ورته مطعم وایي او په پښتو کې ورته خوړنځای موږ وایو. دری کې هم دغه رستورانت او میهمانخانه او په مختلفو نومونو باندې دغه یادیږي. په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه دقیق نیټه نه معلومیږي، خو د سیمرس ویلی چې رستورانونه به نه و نو موږ وایي په لرغوني زمانه کې په 1300 میلادي کلونو کې د روم امپراتوري د دوی ځینې خوړنځایونه درلودل. پر دوه ډولو ویشل کېږي، هلکې یو عام خوړنځایونه رستورانونه و، یو خاص رستورانونه و. کله به پوهان عالبان د علم دپاره یا به څوک سوداګریز چارو دپاره دې دپاره به تلل، د یو ځای بل ځای ته سفرونه کول. دوی به داسې ځایونه ته تلل چې هغه به یا وړیا و یا به هم په هغه کې د میلمنو د راټولېدو ځای و، چې هغه کې به د خوراک په ډېر ابتدایي شکل باندې چمتو کېدل. نو دوم هم شاهي و چې هغه رسمي و، ډیپلوماټیکو هغه ابتدایي شکل باندې سیاسي و، نظامي و، اشخاص یا استازي د یو هیواد بل هیواد ته به شکل تلل، دغه دپاره د میلمنو خاص ځای و. خو په ټوله دنیا کې چې په رسمي ډول ثبت شوي دي، لومړی په فرانسه کې د بولانکر په نامه باندې یو فرانسوي یو رستورانت پرانستی چې 1906 کې و. تر هغه وروسته په 1904 کې په لندن کې یو رستورانت پرانستی سو رسمي، او په 1904 کې هم په نیویارک کې یو رسمي رستورانت پرانستی سو. خپل په افغانستان کې د تاریخچه چې ده د امیر شېر علي خان له وروسته دغه ستر امیر امان الله خان پرې دغه وختو کې بیا دغه ابتدایي شکل رستورانونه جوړ کړی و.
د ښاغلي دوست په خبره رستورانتونه په نړۍ کې دوه ډول دي، یو د عامو خلکو لپاره، بل هم هغه رستورانتونه دي چې هلته یوازې رسمي کسان ورتلای شي. اکثره خلک په دې باور دي چې کچيري یو ډول خواړه په یو ځای کې وخوړل شي، که څومره هم ښه خواړه وي خوند یې کمیږي. نو ځکه رستورانت تتل په ځای او خوړو کې بدلون راوستل د خوړو مزه زیاتوي. په کابل کې د یو رستورانت مشر د رستورانت د ارزښت په حقله وایي:
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړه چې دلته پخېږي، دا یو سړی کوي چې دلته غوښه وخي خپل په کور کې پخه کړي، ولې ذهن آرامه داسې یو ساحه غواړي چې هلته د موږ او تاسو دا ذهن آرامه وي. مینهوال کتی چې راسې د نږدې نه وګوري، مړزان ژوندي دي، څوک چې راځي د دې په مخ کې حلالېږي پخېږي، زرکان ژوندي دي، مایانو لپاره بیل هاوس ده او د مالونو لپاره بیل ځای ده، سیرلي او پسونه چې راځي دغال ته حلالېږي. نو هر څه دلته تازه دي، مشکل نه ځن د بل هیواد نه وارېده اوسې هغه یخچالي وي، نو هغه غوښه به بې کیفیته چې دلته را رسېږي هغه مزه پکې نه وي لکه تازه کې چې وي.
لو کورنۍ خپلوانو او ملګرو سره په رستورانت کې خوراک هغه کسان ډیر خوښوي چې په کور کې د پخلي لپاره څوک نه لري او په خپلې دومره لوسنه کېږي چې میلمانه عذر کړي. د ننګرهار اوسیدونکو ناجیه چې په بهر هیواد کې هم رستورانت ته تللی وایي، دا تل خپل لور سره رستورانت ته ځي. زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه ور سره کړي چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولم.
زه تا نایما ما سره هیڅ څوک نشه، زامن می خارج کی دي او د لور می چکل ازي دستوران مال دخ دي درې زامن دی وای لور ده دغه میړه گاډي راوړ وسر لاړه شم زوی
پر رستوران کې دي څه ډیر خوخي
هر څه پکې زوی شته دي ته پیسو خبره ده چې چا سره پیسې خو خاله کړ خدای می دي د زما بعد لري زما وسره.
مثلا تخپل بیا چی فرمایش ورکې در ترای وړي
ولا چې زما خدا پیزا خنه راځي بیا می دازم زما د پاره بس یا مرزان یا مایان دغه نور شینه دغه را ته راغواړي.
آغا دیگه است په کور کې پخې کنه او بیا راځي د رستوران کې خوري. دا څومره فرق لري؟
زوی د کور ډوډۍ ډېر ښه وي. زما خپل د رستوران نه خوښیږي. دیګم په خپل کومه دغه وخت چې راتلم غوا ما باندې کړله ډېر فرق لري. زوی زما د خپل کور ډوډۍ خوښیږي خو د هغې ماشومه د هوټل ډوډۍ خوښوي.
نو خو بیا ولې ته رستوران ته اوسره راځي؟
زه خو راځم خو چې ساعتم تیر شي لور مې را غواړي.
یعنی رستوران که در سری سات تیری
او کنه لر چی جوان در خلکو گوری نگسی ساتی و سر تیر شی
تا سر چی ناری نه نی خپل یوازی رستوران در
نه زه والی نزوی ززمه سوخ سوخ نخوری زوی مسکه اولم زوی تلیم والگا گیرد که بین جوان تیر کرده و دیر زوی نو گرزی دلیم
مسکه او کم رستوران تتلی؟
ارسش تاری دست آن تا که پیدی
کاپای تن تللی؟
او آلتا کاپای دی آلتا سوپ دی او غطی وریجی دی نمازکاو سوپ دی خیسته دی.
حق کسان چه ده زین ستونزو لواجه لیبو بلایت سخه بل تا سفر کوی دوی له مجبوریت سخه ده رستورانت خوړو تا مخه کوی. زمنگ همکاری پا دی حق لهم مرکه کرده ورطا وکشی.
شخص انتاس لپار رستورانت تر را تک او اسی کار ده که مجبوریت و ضروری
اکثر وقت مگه رازو رستورانت مجبوریت نرازو.
ولی
دی خاطر سی کور تر رسیدگی نکیگی پا دی خاطر سی آغا میلما سی لموک سروی دیگه قدر و عزت بکردن و مجبوری و اتی رستورانت لرد.
بخواد سنگو آیا خلق دی ضرورت لپار رستورانت تلل او که اواسی تلل چی بیره دلتا دوده یا بیر خواند لری؟
واقع تو بخواد خو دسی و سی رستورانو که یا پوچلو که دوده خایسته و پکورو که غربت زیاد و دغشای نمیلاوی دل واس سی پخار که سوک زون که طریقه نسی کور پاخه که اغا اقتصادیم تمامیگه و خوشمزم وی.
څه فکر کوي ولې د رستوران په خوړو کې تغییر راغلی ده؟ لکه څنګه مو چې مخکې ویل بې خونده سوي دي اکثره خواړه
په کورو کې د خلکو اقتصاد ښه سوی ده. هر څه ښه مزهدار پخولی سي. اشپزي سره ډېر اشنا سوي دي. یو علت یې په رستوران کې دا ده اکثره وخت هغه ښه شی چې دی ورته لیکلي وي یا یایي هغه شی نه پیدا کیږي. لکه مثال مو وویل کباب موږ سې ګورو د سلاجي غوښې وي اکثره. په کړایي کې هم کله کله شک پیدا کیږي چې همدغسې وي.
تازه
غوخه نه وی نه سلاجو غوخه خو هغه موږ ته چې معلومات هغه تقریبا په نیم قیامت باندې رستوران ته پیدا کیږي.
هغه یخ وهلې غوخه
په خاص د رستورانو ډیر خوند وي یا ډیر مزنه کوي. یو خو دا وسې غوخه او شایان سی او هغه تازه وو کروندې زیاتې وي غوخه به ډیره خوږه وه. اوس هغه مزه رښتیا ده چې مثال چرګان وینم هغه شی نه دي ماشینی دي او پارمی دي.
ډیره مننه خیر
اوسې له تاسو نه هم مننه.
یو شمیر کسان بیا رستوران ته تلل د ملګرتیا یوه مهمه برخه ګڼي. دوی چې په هر عمر وي خپل ملګرتیا په رستوران کې پالي. د شپېته او پنځه شپېته کلونو ملګرو خبرې د کابل ښار په یوه بل رستوران کې اورو.
زما نوم نیک محمد دی.
کوم ځای راغلی؟
زه ننګرهار ولایت نه.
دلته رستوران ته چې تاسو اوس راغلی یا ډوډۍ هم خوړلې له دې پاس فرمایش ورکوئ څنګه؟
نه ډوډۍ نه ده خوړلې او د دې نه وروسته به مونږ خبره ورته کړې ده ډوډۍ راوړي انشاءالله.
څه شی مو راغوښتي؟
دوه خوراک تیکا کباب.
ډېر ښه. اوس بل دې بل ورور سره خبرې وکړم. اول خپل نوم راته وایه.
زما نوم عبدالوهاب.
تاسو له کوم ځای راغلي؟
مو خو د کونړ نه راغلم. چې د چا وسو کې د رستوران خورا خو ښه مي پته چې چا واله ما غدر ته راوړي خیر راوړي. چې د چا وس کې دا د ټول نه خبره ده چې وي
هر وخت د رستوران ته راځي ک یوازې نن راغلي؟
نن کله چې په کابل کې کار پیدا شو د رستوران چې به ده موقعیت خدای موټر به کې نږدې و درې یو خوراک خدای په مده خاطر هم دلته راځو.
بیرته راځو دی بل ورور ته. تاسو راته وایي چې په رستوران کې کوم خواړه مو ډیر خوښیږي؟
رستوران کې اکثرا زه خو یخنی خوراو مې خوښیږي وړه غوښه مې خوښیږي. چې اوس کابل ته راغلی دا درې څلور شپې مو شوې. شپې له خپلو خپلوانو ځای له ځو اکثرا چې خپل کارونه لټوو بازار ته راوځو بیا رستوران ته راځو ډوډۍ هلته خورو مونځ هلته کوو شپې له بیا د خپلو خپلوانو ځای ته ځو.
تاسو په نظر د ښه رستوران صفات کوم دي؟
رستوران کې نظافت مراعاتي چې د هغې خوراک سپای د هغې هغه ماحول سپای کېناستو پاسېدو ځایونه سپای لوښي سپای دغه اول خبره ده.
له تاسو دواړو څخه ډېره زیاته مننه ښایسته درته غواړم.
ستاسو څخه هم مننه.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت څخه یم. زه همیشه د ازادۍ راډیو ژوند په شیبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن
پلو یو لارو د سفر په وخت هم بیا رستورانت نسمړولو او دمی جوړولو لپاره غوړه زایده د لارې مزل وهلي مسافر ورزي او هوسا نفس پکې اخلي د پغمان اوسیدونکو میراجان چې مزار تتللی وو په دې حق لوایي
په دې لارو کې په سالنګو کې چې دو قدم په قدم هوټلونه او دکانونه تر مزار شریف پورې څوک پلاو خوري څوک کباب خوري څوک مستی خوري څوک شیدې خوري څوک مثلا چای خوري ډېر ښایسته خوراکونه وو ډېر ښه هوټلونه وو که جلال آباد ته ځم همداسې که کندهار ته ځم همداسې که لوګر ته ځم الحمدلله ډېر ښې دي لارې
یو شمیر رستورانتونه بیا له غوښتنې سره سم کورونو ته هم ډوډۍ لیږي چې دې کار د اکثره کسانو ستونزې کمې کړي په دې سربیره ځینې کسان چې رسمي دندې لري د ډوډۍ په یو ساعت وقفه کې نږدې رستورانت ته ځي او هلته له ملګرو سره ډوډۍ خوري د کوچیانو د ریاست کارمند اکبر خان له نورو خبرو سره
کارمند دولت یم کارمندان د دولت دوله صبح جون ته وی باجینه وقفه د ډوډۍ او د منځه وخت دی هلته بس دوستان خبرو سره مخ کې بس ملته رستوران مشخصو بیا هلته سره ټولی که څوک مشکل ولې خپل دوست سره هلته شغه کړی چې شریکه کی دغه نه یو مشوره وکړي یا یو بل دوست ولې کني وی یو د بل د اول پښتنه سره کوي هلته څو دقیقې کې نیاده په استلاد خلکو بانډار سره کوي بس ډوډۍ مړی سره خوري چای خوري بیا سره خپل کار وسیږي څه هم ټلیفونونه د شان شته دي خو بیا هم چې مخامخ سکینې د زړه خبرې او یو بل سره ویني دی او د بل د اوله خبرېږي
درنو دوستانو په دې هیله چې په رستورانت کې مو ډوډۍ ګرمه او اوبه سړې وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا هیڅ چاره